د کوم تاسو ته سحر لیواله او سلام ټول اوریدونکو ته. ساعت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سولې دی. یو بلې یو ساعته پښتو خبرونه وخت را ورسېدی چې زما سره عبید الله عبیدی په تخنیکی همکاري کې په تخنیکی چارو کې همکاري کوي. په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ څخه پر بیلابیلو مسایلو باندې راپورونه او خبرونه لرو. په راپورو کې مو د سر موضوع دا ده چې د افغانستان، امریکا او ناټو ګډ امنیتي او دفاعي کمیسیون نن خپل لومړنۍ غونډه وکړه. د هرڅه وروسته اوریدلای سي پایل په خبرونو کې په نړیوالو خبرونو کې سرټکی دادی چې شمالي کوریا وایي هغه لری واټن وشتون کوي توغندې نن وته غوښه چې فضا ته سپوږمکۍ لیږدوي. د هموري چې په تایوان کې شخورون کې د یو سلو څلر وشتو کسانو د موندلو لپاره نن د پلټنې عملیات پرمخ بیایي. دا او نور مسایل لژلوسه په تفصیل سره اوریدلای سي پایل په کورونی خبرونو کې. رحمت الله افغان د افغانستان کورونی خبرونه چمتو کړي دي.
دا هم د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وایي چې د افغانستان د ستونزې د حل لپاره سیمیزي او نړیوال همکاري ته اړتیا لیدل کیږي. ټاکل شوې چې روانه اونۍ 15 افغان محصلین د پوځي زده کړو لپاره روسیې ته ولاړ سي. او د بامیانو یو شمېر اوسیدونکو د یو مظاهرې په ترڅ کې له مرکزي حکومت څخه د دغه ولایت د مواصلاتي لارو د امنیت غوښتنه وکړه. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وایي چې د افغانستان د ستونزې د حل لپاره سیمیزي او نړیوالې همکاري ته اړتیا لیدل کیږي. محمد معصوم ستانکزي دا څرګندونې نن له امریکا سره د امنیتي تړون د تطبیق د ګډ کمیسیون له لومړنۍ غونډې وروسته په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو له عمومي قمندان جنرال جان کیمبل سره په یوه ګډه خبري غونډه کې وکړې.
این معضله را حل کنیم با یک همکاری نزدیک منطقوی، با یک همکاری نزدیک بین المللی و با یک همکاری نزدیک امنیتی با کشورها و همکارای بین المللی خود ضرورت داریم و از سرزمین و استقلال و حاکمیت ملی خود دفاع بکنیم. طبعا به همکاری بین المللی همیشه ضرورت خواهد بود.
خغلستان اگزیزه تکړه افغانستان حق لري چې د خپلواک هواد په توګه د خپل ظرفیتونو د لوړولو تړونه لولري او د طالبانو ته بهانه نه پیدا کیږي چې په افغانستان کې د بهرانيانو د شتون په بهانه جګړه وګډه کړي. جنرال جان کیمپل وویل چې طالبان بیا په افغانستان کې وخت نه شته رسیدلې او یوازې یو انتخاب لري چې هغه د سولې له بهیر سره د دوی یو ځای کېدل دي. ټاکل شوې چې روانه اونۍ 15 افغان محصلین د پوځي زده کړو لپاره روسیې ته ولاړ سي. په کابل کې د روسیې سفیر الکساندر مانتیتسکی نن د دغو محصلینو ته د پاسپورټونو د ویشلو په مراسمو کې وویل چې افغان محصلین به د روسیې په بیلابیلو معتبرو پوهنتونونو کې له 5 تر 6 کلونو پورې پوځي زده کړې وکړي. ښاغلي مانتیتسکی زیاته کړه چې روسیه دا کار د افغان حکومت په غوښتنه کوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې له 2003 میلادي کال راهیسې 202 افغان محصلین د روسیې په پوځي پوهنتونونو کې په زده کړه بوخت دي چې له هغې جملې څخه 14 هېواد ته راستنه شوي دي. د بامیان ولایت زرګونو اوسیدونکو د یوې مظاهرې په ترڅ کې له مرکزي حکومت څخه د دغه ولایت د مواصلاتي لارو د امنیت غوښتنه وکړه. په ولسي جرګه کې د بامیانو استازي او د مظاهرې ګډونوال عبدالرحمن شیدانی وویل چې حکومت باید د غوربند او جلریز په سیمو کې دغه ولایت د غځېدلو لارو امنیت خوندي کړي. د مظاهرې ګډونوال وویل چې د روان مریض کال په وروستیو 3 میاشتو کې په غوربند او جلریز ولسوالیو کې نږدې 1.5 تنه د بامیانو اوسیدونکي د نامعلومو کسانو لخوا اختطاف شوي چې وروسته یو شمېر د پیسو په بدل کې خوشې سوي دي. له حکومت څخه د بامیانو اوسیدونکي په داسې حال کې دا غوښتنه کوي چې تېره شپه وسلوالو په فاریاب ولایت کې 6 تنه مسافر له موټر ښکته کړل او له ځان سره یې نامعلوم لوري ته یوړل. نو د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له سالم احمد سالی څخه واورئ.
شمالي کوریا وایي نن یې فضا ته یو لرې واټن وشتونکی توغندی وتوغاوه. د شمالي کوریا د اقدام د دغه هیواد ګاونډي هیوادونه او امریکا اندېښمن کړي دي. د جنوبي کوریا او امریکا چارواکي وایي باور لري چې د شمالي کوریا د اقدام په اصل کې د لرې واټن توغندي ازمایښت چې اټومي سروکی وړلی سي. د پینګ یانګ یو اوسیدونکي سین نام ایل د توغندي تر توغېدو وروسته رویټرز اجانس ته وویل:
دا یو بل تاریخی مناسبت دی چې موږ ته یې ویاړ او لوی عزت را بخښلی دی.
د دې توغندي ازمایښت د ملګرو ملتونو په څو پریکړو کې منع سوی دی. ویل سوي چې امریکا، جنوبي کوریا او جاپان نن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د اضطراري غونډې د جوړېدو غوښتنه کړې ده. دغو هیوادونو ویلي چې په دې غونډه کې دې پر شمالي کوریا د نورو بندیزونو پر لګولو خبرې وسي. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی د پلازمینې بغداد پر شاوخوا د دیوال جوړولو پلانونه رد کړل. عبادی په یوه اعلامیه کې چې پرون خبره سوه ویلي، بغداد د ټولو عراقیانو پلازمینه ده. د ویلي داسې دیوال یا حصار به ایجاد نه سي چې بغداد منځوي کوي یا هم نور ملکیان ورته له داخلېدو راګرځوي. د عراق صدر اعظم وویل، بغداد به د امنیتي پوستو د تنظیم او په امنیتي برخه کې د خلا په ډکولو سره خوندي سي. د ده په خبره د ښار په منځ او شاوخوا کې به چې 4 میلیونه کسان پکښې اوسي ترانزیت کم سي. د عراق پوځ د چهارشنبې په ورځ ویلي و چې بغداد په شاوخوا کې د امنیتي موانعو د جوړولو کار روان دی، څو په دې توګه د داعش ډلې د حملو مخه ونیول سي. داعش ډلې په 2014 میلادي کال د بغداد د شمال او لویدیځ زیاتې برخې ونیولې. په تایوان کې ژغورونکي د 144 کسانو د موندلو لپاره نن د پلټنې عملیات پر مخ بیایي. ګمان کېږي دغه کسان به د یوې 12 منزله ودانۍ تر ویجاړیو لاندې راګیر پاتې وي. دغه ودانۍ پرون د زلزلې له کبله ونړېدله. د تاینن سیمې د اوروژنې د ادارې د ځانګړې پلټونکې ډلې مرستیال مشر څان چی وین وویل،
موږ لا هم د پلټنې او ژغورنې د عملیاتو په چارو بوخت یو. دا محل د نړیدلي ودانۍ په شاوخوا کې د ژوندیو انسانانو په پلټنه بوخت یو.
بلخوا د تاینان سیمې شاروال لای چینګ تی نن وویل چې ګڼ له درکه کسان شی تر نړېدلې ودانۍ لاندې ښخ سوي وي. وروسته له هغې چې پرون د ریشتر په مقیاس 6.4 درجې زلزلې د تایوان جنوبي برخې ولړزولې، تر 200 زیات کسان تر اوسه ژغورل سوي او د 64 نورو د مرګ خبر تایید سوی دی. په دې زلزله کې شاوخوا 1500 کسان ټپیان سوي هم دي. د چک جمهوریت پولیس وایي یوه ډله ناپیژاندو بریدګرو چې شاوخوا 40 کسان کېدل د پلازمینې پراګ یوه مرکز ته چې د کډوالو مرسته یې کوله پرون اور واچوه. تر دې پیښې 2 ساعته مخکې په پراګ کې په زرګونو کسانو د مسلمانانو او مهاجرت پر ضد اعتراض وکړ. برید کوونکو د پراګ په ژیشکوف سیمه کې د پر کلینیکا مرکز چې کډوالو ته یې د کالیو ټولولو هڅې تنظیمولې، یرغل وروړ او اورشیندونکي بوتلونه یې ورګوزار کړل. چارواکي وایي په دې برید کې لږ تر لږه 1 کس ټپي سوی دی. د پراګ د اور وژنې د ادارې یو ویاند وویل چې اور په لنډه شېبه کې مړ سو. هغه پالان چې د کډوالو په دې کمپ کې کار کوي وایي چې برید کوونکي د نیو نازیانو غړي وه. پرون د اروپا په 2 ښارونو کې د پراګ غوندې هم د مسلمانانو پر ضد لاریون وسو.
د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه مل ازادي رادیو واوریدل. که غواړی دا خبرونه بیا ولولی یا واوری، د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې موندلای سي. ادرس یې د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. وړاندې په خبرونه کې پر دغه مسایلو باندې په تفصیل سره راپورونه اوریدلای سي. لکه څنګه چې مو په کورونی خبرونو کې واردل، د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وایي چې د افغانستان د ستونزو د حل لپاره سیمه ییز او نړیوالې همکاري ته اړتیا لیدل کېږي.
با یک همکاری نزدیک منطقوی، با یک همکاری نزدیک بین المللی و با یک همکاری نزدیک امنیتی با کشورها و همکارای بین المللی خود ضرورت داریم، به خاطر اینکه تروریسم سرحد نمیشناسد.
محمد معصوم ستانکزی دا څرګندونې نن له امریکا سره د امنیتي تړون د تطبیق د ګډ کمیسیون په لومړۍ غونډه کې وکړې. دغه راز اوري چې د طالبانو د ملا محمد رسول ډلې ته وفادار یو شمېر قومندانان ادعا کوي چې په هیواد کې د ټولو بدمرغۍ لامل د پاکستان لاسوهنې دي. دغه ډلې یو غړی په دې اړه وایي، د افغانستان په راپورونو کې دا مسله هم څېړو چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونو چارواکي له حکومت غواړي چې د افغان سوداګرو ترانزیټي ستونزې له هند سره حل کړي.
د هندستان متاسفانه به اندازې نیست که ما ارزو داریم و علت از یه نیست که ما متاسفانه رای ترانزیتی مطمئن برای بازار هند نداریم.
نور مسایل هم لرو. روان خبرونه مو تر 15 بجو دوام کوي. تا تاسو زموږ شخ لازادي رادیو څخوريده زده رادیو خبرونه کولای سي د افغانستان په اکثر وسترو شهرونو کې د اف ام په 15 او په ټول افغانستان کې په منځنوي 1216 نوي چپو باندې ووري رادیو د خبرونه لومړی مطلب ته د افغانستان امریکا او ناتو ګډ امنیتي او دفاعي کمیسیون نن خپل لومړنی غونډه په کابل کې وکړه. تر دغه غونډې وروسته په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمپل او ورسره د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست یې خبري غونډې ته هم څرګندونې وکړې. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست په دغه غونډه کې ویل چې افغانستان کې د روانو ستونزو د هواري لپاره ګډې سیمه ییزې او نړیوالې هڅې ته اړتیا لیدل کېږي. همدې غونډې ته د وینا پر مهال په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمپل ویل چې د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي تړون لا افغان ځواکونو سره د مرستو د څرنګوالي او دوام په ارتباط باندې اچو کارت رامنځته کړي. همدې غونډې ته د ازادي رادیو خبريال محمد حدیث پردیس ورغلی دی او همدا شیبه را سره په استودیو کې دی. نور جزئیات په شغلي پردیس څخه واخلو. پردیس صاحب په خیر راغلی خبرونه ته. په دې غونډه کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان نور پر کوم مسایل باندې خبرې وکړې؟ د افغانستان د امنیت په تړاو باندې کوم نوی څرګندونې خبرې درلودلې؟ که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
مننه سولامل صاحب. تاسو د ازادي رادیو قرمونو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو ویلي د په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قمندان د سر خبره دا و په دې غونډه کې چې له کابل سره د واشنگټن امنیتی تړون د دې لپاره زمينه برابر کړې او چارچوکاټ ورته برابر کړې چې مونږ له افغان ځواکونو سره خپل مرستو ته تر اوږده مهاله پورې دوام ورکو. او دا ویل چې په افغانستان کې د روانو ستونزو او شخړو د هواري لپاره یا د دې لپاره خه تدبیر هم امداد چې له افغان ځواکونو سره ملي اردو، ملي پولیس او ملي امنیت سره باید همکاري او مرسته وشي.
بله، او غونډې ته د وینا پر مهال د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست هم ځینې څرګندونې درلودلې.
بله.
دوی مشخصا څه غوښتنه درلودله د بهرنۍ ځواکونو څخه یا امریکایي ځواکونو یا مشخصا ناتو څخه چې آیا افغان ځواکونو نورو مرستو ته هم اړتیا لري او که څنګه دوی پیغام یې څه و؟
بله سولامل صاحب، تر 2018 کال د کابل او واشنگټن ترمنځ د شوی یعنی د امضا شوی تړون لمخې امریکا به افغان ځواکونو تجهیزوي او دوی به لماري پلوه د افغان ځواکونو ملاتړ کوي. د معصوم ستانگزی په نننۍ غونډه کې غوښتنه دا و او دوی ویل چې تر 2020 کال پورې دوی غواړي چې افغان ځواکونو ته د کوم مالی مرستې چې د نړیوال لوخو په خاص توګه د امریکا له متحده ایالاتونو لوخو دوی سره کیږي دا باید دوام وکړي. دوی ویل چې په دغه مورد هم خبري روانې دي خو تر اوسه پورې نهایی پریکړه نه ده شوې او په دې برخه کې به روسي پریکړه د وارسا په غونډه کې کیږي.
بله، باید وایم چې د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست دغه راز ټینګار وکړ چې افغانستان د زیات مودې لپاره د ناتو یا امریکایي ځواکونو مرستې ته اړتیا لري او د ټینګار وکړ چې باید د سیمې هیوادونو او نړیواله ټولنه مجموع کې له افغانستان سره ګډ کار وکړي او مرسته وکړي د لپاره چې تروریزم له منځه ولاړ شي. نو شته چې د شاغلي ستانگزی د خبرو یو برخه واورو.
قوی و یک همکاری نزدیک بین المللی و با یک همکاری نزدیک امنیتی با کشورها و همکارای بین المللی خود ضرورت داریم به خاطر از اینکه تروریسم سرحد نمیشناسن ولی کاری را که باید ما خودمون انجام بدیم و این مسئولیت رهبری سیاسی نظامی و ملکی افغانستان هستند که بتانیم مردم خود با هم متحد و به حیث یک افغانستانی واحد بتانیم که کشور خود حفظ بکنیم.
بله پردیس صاحب، د روسي پښتنې په توګه غواړم پښتنې چې په دغه غونډه کې آیا پر دې باندې بحث وسو چې امریکایي ځواکونه یا نړیواله ټولنه یا ناتو غواړي په افغانستان کې خپل ځواکونه زیات کړي لدی وروسته د افغانستان موجوده ستونزو ته پکتو دا څه کوم بحث وسو یا د افغانستان د حکومت لوري څه کوم پیشنهاد نړیواله ټولنه ته وسو کڅنګ؟
نه سولامل صاحب، په دې مورد کې څه بحث ونه شو. په ټوله کې د افغان دفاع وزارت غوښتنم وزیر غوښتنم دا و د امریکایي ځواکونو د قماندان چې له افغان ځواکونو سره باید مرسته وشي او د دوی ظرفیت لوړ شي چې په هیواد کې روانو ستونزو مبارزه وکړي او همدغه لارې بهترین او خلاره وګڼي دوی دواړو.
بله، ډیره زیاته مننه کوم محمد حدیث پردیس د ازادي رادیو خبريالو چې د افغانستان امریکا او ناتو د ګډ امنیتي او دفاعي کمیسیون د تر لومړنۍ غونډې وروسته د خبري غونډې جزئیات د اوریدونکو سره شریکول.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
تاسو د ازادي راډیو خبرونه اورئ. سات په افغانستان کې د مازیګر 4:15 ولې اوسم یو بل مطلب راخلو. د طالبانو د ملا محمد رسول ډلې ته وفادار یو شمیر قمندانان ادعا کوي چې په هیواد کې د ټولو بدمرغیو لامل د پاکستان لاسوهنې دي. د دغه قمندانانو د یوې غونډې ویډیو ازادي راډیو ترلاسه کړې چې په هغې کې ګډون کوونکي طالبان وایي د پاکستان د ناوړه چلند او دریځ له امله افغانستان ته راغلي نو ملا محمد رسول سره یې بیعت کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت د پاکستان او یو شمیر نورو هیوادونو په ګډون له طالبانو سره د سولې هڅې پیل کړي دي. تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې.
که څه هم افغان حکومت او یو شمیر کارپوهان د سولې د خبرو د بریا لپاره د طالبانو یووالی مهم بولي، خو د طالبانو یو نوې خپره شوې ویډیو د دغه ډلې ترمنځ له تازه مخالفتونو پرده پورته کوي. دغه ویډیو چې ازادي راډیو ترلاسه کړې ښیي چې په فراه ولایت کې د ملا اختر محمد منصور ډلې 11 قمندانان د طالبانو د بلې ډلې له مشر ملا محمد رسول سره بیعت کوي. په دغه ویډیو کې یو شمیر طالب قمندانان چې وایي د فراه په ګلستان ولسوالۍ کې سره راټول شوي د ملا محمد عمر د ځایناستي ملا اختر محمد منصور امیر کېدل د شرایطو او اصولو خلاف ګڼي. یو طالب قمندان وایي د دوی د یوې فتوا له مخې چې 150 علماو لاسلیکونه پرې کړي ملا اختر محمد منصور سره بیعت متروک او امارات د اسلامي اصولو خلاف دی.
په شرط فتوا کې د اختر محمد منصور بیعت علماو په قول متروک بلل شوی، باید اعتراض یې وکړي ځکه چې د آخرت او د دنیا نقصان دی.
که څه هم تر اوسه د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ طالبانو د دغه ویډیو په اړه تبصره نه ده کړې، خو له دې وړاندې دوی د ملا اختر محمد منصور امارات قانوني بللی او ویلي دي چې ګڼو طالبانو نوموړي ته بیعت کړی دی. د طالبانو د بنسټ ایښودونکي ملا محمد عمر د مړینې له اعلان وروسته د طالبانو ترمنځ یو شمېر اختلافات پیدا شول او د ملا محمد رسول په مشرۍ طالبانو په هرات ولایت کې نوی امارات اعلان کړ. هغه مهال ملا محمد رسول د ملا عمر ځایناستی ملا اختر محمد منصور د پاکستان کس په باله او زیاته کړه چې ملا منصور ډیر وخت د پاکستان په اشاره د ملا عمر د مرګ خبر پټ ساتلی او د دوی په خبره له امارات سره یې بې وفایي کړې ده. په فراه کې د ملا رسول د طالبانو د غونډې یو ګډونوال وایي د ټولو بدمرغیو لامل د پاکستان لاسوهنه ده او طالبانو ته پکار ده چې د هیواد د پرمختګ لپاره د پاکستان او نورو هیوادونو له ولکې ځانونه راوباسي.
پاکستان چې موږ ټول غولولي یو صاحب په یو نامه تیروي بل په بل نامه تیروي نو راشي بالا د پاکستان غلامي هم بس کو راشي چې په خپل افغانستان کې یو اتحاد او اتفاق راوړو صاحب چې پر آرام او پر قرار باندې اوسو کچیر می چې ته هغه د پوری د یاران د پاکستان د بل غلامي موږ کو تر پای باندې اوسو کو ځکه مخلص کیږي.
افغان چارواکي که څه هم د طالبانو ترمنځ د مخالفتونو په اړه تبصره نه کوي، خو د چارو یو شمېر کتونکي وایي د سولې پروسه هغه وخت بریالي کېدای شي چې طالبان سره متفق او همغږي وي. د شخړې او سولې د تحقیقاتي مرکز یو څېړونکي حکمت الله اعظمي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا ډله د ډېر پراخ شتون نه لري، د دوی د جنګیالیو شمېر کم دی. طالبان که بالخصوص که ویشل شوي وي که کوچنۍ ډله وي که غټه ډله وي دغه په د ورځې په آخر کې یو ستونزه پېښولی شي سولې پروګرام ته. نو د سولې پروګرام باید تر هر څه باید په یو متفق طالبانو باندې
تر اوسه طالبانو نه دی ویلي چې د افغان حکومت د سولې شرایط ورته د منلو دی او کنه، خو له دې وړاندې یې په خپل دریځ ټینګار کړی چې د سولې لپاره باید ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه ووځي. بل ورته حکومت وایي چې د اسلام آباد په څلور اړخیزه غونډه کې په دې پریکړه شوې چې د فبروري تر پایه باید له طالبانو سره د مخامخ خبرو نیټه مشخصه شي.
په راپور کې مواردل چې د ملا محمد رسول تر مشرۍ لاندې د طالبانو ډلې ته وفادار یو شمېر قمندانان وایي چې په هیواد کې د ټولو بدمرغۍ لامل د پاکستان لاسوهنې دي. دغه په کسانو په ویډیو کې چې د ازادي راډیو تر رسیدلې ده ویل دي چې د پاکستان د ناوړه چلند او دریځ لامل افغانستان ته راغلی او ملا محمد رسول سره بیعت کړی دی. د مسله په داسې حال کې ده چې افغان حکومت د نړیوالې ټولنې په مرسته د سولې هڅې هم پیل کړې دي او د وروستي ځل لپاره د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د سازو په ګډون څلور اړخیزه غونډه هم په اسلام آباد کې ترسره سوه. دا چې دغه د طالبانو خپل منځي اختلافات به دغه د سولې هڅې ستونزمنې نه کړي همدا مسله مې د سیاسي چارو له کارپو محب الله شریف سره شریکه کړه. نوموړي په دې اړه خپل نظر داسې څرګند کړ.
دا یو طبیعي موضوع ده چې کله د سولې خبره مطرح کیږي او د هغې په وړاندې دریځونه مختلف کیږي او یا ډلې تپلې زیاتېږي، د سولې ته د رسېدو لاره اوږدوي او د سولې په وړاندې خنډونه زیاتېږي، ځکه په دې ارتباط باندې بیا دریځونه توپیر پیدا کوي، او کله چې دریځونه توپیر پیدا کوي طبیعي ده چې د هر دریځ سره د همغږیتوب په خاطر باندې به موږ نور وخت ته اړتیا لرو، نورو کوششونو او زیارونو ته به اړتیا لرو. زه فکر کوم چې دا د سولې په راتلونکي باندې ښه اغېزه نه کوي، برعکس دا به بد اغېزه کوي.
نو شریف صاحب، په داسې حالاتو کې خو طبیعي ده چې د دې بېلابېلو ډلو ګټې به هم له یو بل سره توپیر کوي او بالاخره د دوی غوښتنې به هم بېلې، نو فکر کوي په داسې حال کې چې افغان حکومت هم ویلي دي چې دوی حاضر دي د مختلفو ډلو سره خبرې وکړي، دا په یو نه یو ډول د طالبانو د جلا شوې ډلې ته چې ملا محمد رسول مشري کوي په یو نه یو ډول امتیاز ورکول نه دي، فکر نه کوي داسې؟
زه فکر نه کوم چې په مقدماتي ډول دی دا امتیاز ورکول وي، بلکې دا یو بل ښه اړخ یې دا دی، یو بل ښه اړخ یې چې موږ کولای شو د مختلفو ډلو سره د مختلفو دریځونو سره او د مختلفو نظریاتو سره خبرو ته کینو او بالاخره د افغان ولس د غوښتنې مطابق د افغان حکومت پالیسی دا وی چې هغه چې څه چې د افغانستان د ولس لومړی ټوب دی او د افغانستان ولس غوښتنه ده، هغه ته د هر ډلې په مقابل کې ارجحیت ورکړي او دا وی سره کینی.
شریف صاحب، دا سه دا هم کیږي د زینو په ډلو ټپل د خوا چې د افغانستان بل گاونډي ایران د طالبانو د خپل منځي اختلافاتو تر شا دی، او ځکه داس ویل کې شې دوی غواړي له همدې لارې د افغانستان په لویدیځ ولایتونو کې لکه په هرات او فراه ورپسې جنوب لویدیځ حوزه چې هلمند او کندهار په دې کې شامل شي، دوی غواړي په دغه سیمه کې د داعش د نفوذ مخه ونیسي او په دې سره یو نه یو ټول خپل اهداف تعقیب کړي. واقعا ستاسو برداشت څه دی چې د بلې ډلې تر شا د چا لاس کېدای شي؟
په داسې یو حالت کې چې مختلفې ډلې په ساحه کې وجود ولري او هغوی هم ځواک ولري او د ځواک سره سره هغوی دا د یوه اړخ بل اړخ ته د بدلولو ثقافت یا کلچر هم ولري، دا رښتیا هم لوبه ډېرې ناولې کوي او ډېره ناورته ډلې پکې راچاله کېږي، او د دې په خوا کې هغه غلیمو ځواکونو ته هغه لویو قدرتونو ته که هغه سیمهییزه کچه وي او که په نړیواله کچه وي، دته د دې فرصت په لاس ورکوي چې هغوی د دغې ډلو نه استفاده وکړي او د دې اختلاف نه د هغې لوی اجنډا او د خپلو ستراتیژیکو اهدافو لپاره استفاده وکړي چې هغوی یا په افغانستان یا په سیمه کې لري. زه فکر کوم دغسې ګنګوسې او یا په ځینو ځایونو کې حتی سیاسي تحلیلونه هم شته دي، لیکن په خپله په دې ارتباط باندې ما تر اوسه پورې داسې څه نه دي ترلاسه کړي چې هغه د یوه رسمي مدرک په شکل باندې زه په اعتماد وکولای شم، اما داسې څه په عملي ډګر کې لیدل شوي دي چې دغسې لوري ته سړی کش کوي او دا ګومان تقویه کوي چې دغسې یو پلان شته او داسې یو خوځښت شوی دی او د افغانستان غرب او د افغانستان جنوب د دغسې ناکرارۍ لوري ته بیایي.
د سیاسي چارو کارپوه محب الله شریف چې د افغانستان د سولې په پروسه باندې د طالبانو د خپلمنځي اختلافاتو پر اغیز باندې خپل نظر څرګنداوه.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د امریکا شغ غشنه رادیو خبرتیا مو لازادی رادیو خبر دل چی د ماشام لو بجونه د سار تر وبجو پر د اف ام په سلا شر 15 صفاو منځنوي 1289 صفاو باندې خبرونه لري. خو سم یو بل مطلب راخلو، د کونړ ولایت په غازی آباد ولسوالۍ کې وسلوالو کسانو د واکسین درې کارکونکو وژلې دي. مسولین وایي دغه کسان څو ورځې وړاندې وسلوالو نیولې وه او تیر شپه یې وژلې دي. روحلان وري له کونړ په دې اړه راپور راکوي.
د کونړ امنی قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سیدخیل ازادي راډیو ته وویل یو لسوره زیوران دي وسلوال مخالفینو د غزی آباد ولسوالۍ د شلغشو په سیمه کې د واکسینو درې تنه کارکونکو نیولې وو چې 13 شپه وژلې دي.
11 روز قبل کمپاین واکسیناسیون اطفال د ولایت شروع شد. امی کسایی که یک گروپ 3 نفری از یا که در ولسوالی غازی آباد سر میخورن با گروپ مخالفین توریستا که اینا عزیز اختطاف میشن، نبوده میشن. بسیار با تاسف که امروز خبر شدیم که اینا را به شهادت رساندن، یا کسایی بودن که در خدمت گذاری به مردم، به اولاد وطن بودن که میرفتن واکسین میکردن که تا از امراض مختلف جلوگیری شه از یا یا بشران رسانن یا تقویح میکنیم.
یو لس ورځې وړاندې په کونړ کې د فلج ضد واکسینو کمپاین پیل شو. د غازی آباد ولسوالۍ کې هم یو درې کسیزه ډله د واکسینو کمپاین ته روانه وه چې د شلغشو په ساحه کې وسلوالو مخالفینو نیولې وه او تیره شپه یې وژلې دي. دوی د خلکو د خدمت لپاره روانو. دوی ماشومانو ته واکسین ورکول سو د فلج ناروغۍ څخه وژغورل شي، خو وسلوالو دوی وژل. موږ دغه عمل په کلکه غندو. قومندان وای وسلوالو مخالفینو تیر ماخام د ناړۍ او غازی آباد ولسوالۍ ترمنځ په لوی لاره کې درې هغه محصلین نیولي چې په کونړ کې د کانکور ازموینه ورکړې وه او غوښتلې چې بیرته خپلې ولسوالۍ ناړۍ ته لاړ شي، چې د شلغشو ساحه کې وسلوالو نیولي دي چې دوی هم د لټون دپاره هڅې پیل کړي دي. هغه وایي په کومه سیمه کې چې واکسیناتوران او محصلین نیول شوي هلته ټول بهرني وسلوال حاکم دي او ډیری وختونه په لاره کې ستونزې پیدا کوي.
افراد تحریک طالبای پاکستانی اکثریت یا خارجی هستند که در اینجا مردم را تهدید میکنند، که چندی قبل هم در منطقه انداخته خود داشتن، دریورا را به شهادت رسانند، مردم را تهدید کردن. نیروی امنیتی هم زمانه سین وارد نجات دادن. انشان ما پلان تدابیری و پلان عملیاتی خود برای انداختیم که باید ایسا عملیات شد تا از وجود کثیفا و از وجود توریستا باید منطقه پا پاکسازی شده. که
په یاد سیمه کې اکثره د تحریک طالبان پاکستان وسلوال فعال دي چې خلک زوروي. څه موده وړاندې یې په لوی سرک او موټرو ډزې کولې چې له امله یو شمیر موټر چلوونکي او سورلۍ وژل شوي او ټپیان شوي دي. موږ پلان لرو چې په دغو ساحو کې پوځي عملیات ترسره کړو او له وسلوالو مخالفینو دغه سیمه پاکه کړو. په کونړ کې د عامې روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر احسان الله فضلی ازادي راډیو ته وویل چې دوی په ټول کونړ کې د پولیو ضد واکسینو درې ورځنی کمپاین پیل کړی و. په نورو ټولو ولسوالیو کې دغه کمپاین په خیر خیریت پای ته ورسېده، خو یوازې په غازی آباد کې یوې پیښې سره مخ شو.
په تعصب سره باید ووایم چې زمونږ د غازی آباد ولسوالۍ اړونده د هلګل پرای کلینیک واکسیناتور او همدارنګه د این ای ری کمپاین کم سوپروایزر چو دا دواړه شهیدان شوی دی او دا دریم کس چې دا زمونږ رسمي کارمن نه دی، ولی دغه محل کې همیشه د پاره موږ سره رضاکار پاتې شوی. تیر اخیری این ای ری چې موږ درلودل د این ای ری په اول ورځ باندې دا کسان نیول شوي و. تر اوسه پورې قوم او ولسونه د دوی په ازادېدلو کې په کوښښ کې و، خو موږ یې د نیولو او همدارنګه اوس د وژلو کوم وجوه نه پېژنو چې ولې ونیول شو او ولې ووژل شو.
هغه وایي اوس هم په اتو ولسوالیو کې داسې ځایونه شته چې د فلج واکسینو مخالفت کیږي او له امله یې په تیر درې ورځني کمپاین کې څوار لزره ماشومان د پولیو ضد واکسینو څخه بې برخې پاتې شوي دي.
بدبختانه په چې زمونږ اوس هم په کونړ کې اته ولسوالیو کې موږ د واکسینو د فراخې برنامې په وړاندې خنډونه لرو. مختلف وسلوال کسان زمونږ د ای پی آی د برنامې یا د کتلوي مافیت د برنامې سره ټکر کې دي او دوی نه پرېږدي چې په ښه ډول باندې دغه پروسه تطبیق شي. یو لک اتاوی زره ماشومانو د جملې نه څوار لزره ماشومان اوس هم په کونړ کې د واکسین د پوښښ لاندې نه دي راغلي.
تر اوسه وسلوالو طالبانو او کومې بلې وسلوالې ډلې د یادو کسانو د نیونې او وژنې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. ډاکټران وایي سږ کال د واکسینو د مخنیوي په وجه په ټول افغانستان کې 19 ماشومان د فلج په ناروغۍ اخته شوي چې دوی په کونړ کې دي. خلک وایي که چیرته د واکسینو مخنیوي ته همداسې دوام ورکړی شي نو په ګوزڼ به نور ماشومان هم اخته شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
د بدخشان څخه د ضیاءالدین ضیاء په نوم یو کس ازادۍ رادیو ته پیغام راستولی او دی لیکي تر څو چې حکومت د طالبانو یو شمېر غوښتنې ونه مني نو د ده په وینا فکر نه کوي چې سوله رامنځته سي. نوموړي په خپل بل پیغام کې چې په دري ژبه یې لیکلی دی ویلي دی چې د افغانستان د سولې په تړاو څلور اړخیزه کمیټه باید ژر تر ژره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې او مخامخ خبرو زمینه مساعده کړي. د هلمند د مارجې ولسوالۍ څخه د عمر په نوم یو بل کس هم یو پیغام راستولی دی. لیکي چې مارجې کې حالات دومره خراب دي چې زیات خلک بې ځای سوي دي او په وینا یې چې جنگ هر ورځ تر بلې مخ په خرابېدو دی. د هلمند د نادلی څخه بیا د عبدالولی نیکمل په نوم هم یو پیغام لرو. د لیکي ټول طالبان د پاکستان تر امر لاندې جنگیږي. نو ګران دوستانو، که چیرې تاسو غواړئ خپل پیغامونه ازادي رډیو ته راواستوئ، نو کولی سئ د افغان بیسیم د 1300 شمیرې له لارې ازادي رډیو ته راواستوئ. موږ به د خبرونو په ترڅ کې هر عمرو درته خبره کړو. اوس د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورنږدې سلو، ساعت 4:30 بجې کېدونکي دي. یو ور بیا لنډ خبرونه لرو. صالح محمد صالح به وړاندې کړي.
د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست وزیر وایي چې د افغانستان د ستونزې د حل لپاره سیمه ایز او نړیوال همکاري ته اړتیا لیدل کیږي. معصوم ستانکزی دغه څرګندونې نن له امریکا سره د امنیتي تړون د تطبیق د ګډ کمیسیون له لومړۍ غونډې وروسته وکړې. ټاکل سوې روانه اونۍ 45 افغان محصلان د پوځي زده کړو لپاره روسیې ته ولاړ سي. د بامیان ولایت زرګونو اوسیدونکو په یو مظاهره کې له افغان دولت نه د دغه ولایت د مواصلاتي لارو د خوندیتوب غوښتنه وکړه. په لغمان کې د کرنیزو تولیداتو د ملاتړ په هدف 50 شنې خونې یا گرین هاوسونه جوړیږي. شمالي کوریا وایي نن یې فضا ته یو لرې واټن ویشتونکی توغندی وتوغاوه. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی د پلازمېنې بغداد پر شاوخوا د دیوال جوړولو پلانونه رد کړل. په تایوان کې ژغورین کې د 144 کسانو د موندلو لپاره نن د پلټنې عملیات پر مخ بیایي. او د چک جمهوریت پولیس وایي یو ډله ناپیژاندو بریدګرو چې شاوخوا شل کسان کېدل د پلازمېنې پراګ یو مرکز ته چې د کډوالو مرسته یې کوله پرون اور واچوه.
د همدې خبرونو تفصیل پر ازادي رادیو ټکی کام وی پانه باندې موندلای سي. اوس هم له مرزي احمد زی څخه د دې محل مهم سپورتي خبرونه اورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو ټیم د 2013 میلادي کال په نړیوال جام لوبو کې سبا خپل وروستۍ لوبه د نیوزیلند پر وړاندې ترسره کوي. د کرکټ بورډ مرسیل عزیز الله فضلی نن ازادي رادیو ته وویل چې چیرې د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو ټیم په دغه سیالۍ کې بریا خپل کړي او لس امتیازونه لاسته راوړي، نو کولی شي د کرکټ د 19 کلونو په نړیوالو لوبو کې ګډون وکړي. ښاغلی فضلی زیاته کړه چې چیرې د افغانستان د 19 کلونو ټیم دغه سیالۍ نګټي، نو د کرکټ د 19 کلونو په نړیوالو لوبو کې ګډون نشي کولای. په هند کې د جنوبی آسیا یا سیف گیم سیالۍ پرون پیل شوې. د افغانستان د بدني روزنې ریاست وین عرف پیمان ازادي رادیو ته وویل چې په دغو سیالۍ کې له 15 ورزشي برخو څخه 180 تنو افغان لوبغاړو ګډون کړی دی. دی وایي په دغو سیالۍ کې له افغانستانه د بیلابیلو ورزشي څانګو څخه 180 تنو لوبغاړو ګډون کړی او د جنوبی آسیا یا سیف گیم سیالۍ د همدې میاشتې تر 14 پای ته رسیږي. د جنوبی آسیا یا سیف گیم د سیالۍ 12 پړاو پرون پیل شوی او د فبروري میاشتې تر 14 پای ته رسیږي. او د انګلستان د غوره لیګ په سیالۍ کې د لستر سیټي ټیم د منچستر سیټي ټیم ته ماتې ورکړه. د فوټبال د نړیوال فدراسیون د معلوماتو له مخې لستر سیټي ټیم وتوانېد چې 3-1 پر وړاندې د منچستر سیټي ټیم ته ماتې ورکړي. دغه سیالۍ په انګلستان کې ترسره شوې. د خبرونو پای.
له ازادي رادیو څخه د کورنیو راپورونو د خبرېدو لړۍ ته دوام ورکوو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي له حکومت څخه غواړي چې له هند سره د افغان سوداګرو ترانزیټي ستونزې حل کړي. د دې خونی د نړیوال اړیکو رئیس نن ازادي رادیو ته وویل چې کچېري له هند سره ډاډمنه ترانزیټي لار جوړه سي، هند به د افغانستان لومړنۍ درجه سوداګریز متحد وي. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت ډاډ ورکوي چې د هیواد موجوده ترانزیټي ستونزې به ډېر ژر حل کړي. تفصیل د ناجی صاحبۍ په ریپورت کې اوري.
افغان حکومت تل د سیمې له هیوادونو سره د سوداګریزو اړیکو پر پرختیا ټینګار کوي، خو د سوداګرۍ خونه وایي لا هم د کابل او ډیلی ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې خنډونه موجود دي. افغان سوداګر وایي هند کولای شي چې د افغانستان لومړی درجه سوداګریز متحد وي، خو د یوې ډاډمنې ترانزیت لارې د نشټوالي له امله هند د سوداګرۍ له پلوه له افغانستان سره شپږم ځای لري. د سوداګرۍ خونې د نړیوالو اړیکو رئیس ازرخش حافظي د یکشنبې په ورځ ازادي رادیو ته ویل د ترانزیتي ستونزو له امله د کابل او ډیلی ترمنځ سوداګري په لازمه توګه ودان نه دا کړي.
هندستان متاسفانه
باندوزی نیست که
په خوشنۍ سره چې زموږ سوداګري له هند سره په هغه اندازه نه ده کومه چې ترې تمه کېده، او دا هغه علت ده چې موږ د هند له بازارونو سره ډاډمنه ترانزیټي لار نه لرو. که چیرې موږ یوه ډاډمنه ترانزیټي لار درلودای، هندوستان د افغانستان لومړی درجه سوداګریز ملګری به و. خو په خوشنۍ سره چې کومه ډاډمنه ترانزیټي لاره نشته، او د پاکستان دولت له خپل قلمرو څخه هندي وارداتو ته اجازه نه ورکوي.
ښاغلي حافظي له حکومت څخه وغوښتل تر څو له هند سره سوداګریزې ستونزې حل کړي. افغانستان په وچه کې پروت هغه هیواد دی چې نږدې ټول مالونه یې د پاکستان او ایران د سمندري بندرونو له لارې راوړل کېږي، خو اوس مهال د یو شمېر دلایلو له وجې د پاکستان له لارې د افغان سوداګرو د مالونو په صادراتو کې د پام وړ کموالی تر سترګو کېږي، او تر ډېره د افغان سوداګرو مالونو صادرات او واردات له بندر عباس، اقینې او شیرخان بندر له لارې ترسره کېږي. په همدې حال کې د افغانستان د سوداګرۍ وزارت ډاډ ورکوي چې د افغانستان او هند موجوده ترانزیتي ستونزې به ډیر ژر حل شي. د دغه وزارت ویان مسافر قوقندي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
این مشکل ترانزیتی بس کلی حل میشه، ما را داریم.
دا ترانزیتی ستونزه به حل شي، او موږ ورته د حل لارې چاره هم لرو. کوم سفر چې د سوداګرۍ وزیر هند ته درلود، موږ د دې ستونزې د حل غوښتنه کړې، او تر یو حده دا ستونزه هم حل شوې ده. تر څو د واګې له لارې جنوبي اسیا ته ترانزیت ولرو، او په دې اړه خبرې روانې دي.
هند ته د افغانستان د اجرایه رئیس له سفر وروسته هندي چارواکو پریکړه کړې تر څو د وزیرانو په سطحه له ایراني لوري سره په چابهار بندر کې د پانګونې د فعالېدو په اړه خبرې وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي سره لدی چې د چابهار بندر له لارې سوداګري مهم بولي، خو وایي چې د پاکستان لاره هندوستان سره د سوداګرۍ په برخه کې لنډه او اقتصادي لاره ده.
آزادي رادیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د شمالي کوریا لخوا فضا ته د لری واټن وشونکې توغندې د توغولو په وړاندې د سیمې او نړۍ هیوادونو سخت عکس العمل ښکاره کړی. پیونګیانګ نن اعلان وکړ چې د لری واټن وشونکې توغندې په توغولو سره یو سټلایټ د ځمکې په مدار کې ځای پر ځای کړی دی. نوریاس نوري د دې موضوع تفصیل اوروي.
شمالي کوریا نن سهار وختي لری واټن وشتونکې توغندې فضا ته وتوغاو چې په ګاونډي هیوادونو او واشنگټن کې د اټومي وسلو په اړه اندېښنې راپورته کړي. د شمالي کوریا دولتي تلویزیون وویل په فضا کې د سټلایټ ځای په ځای کولو لپاره د توغندې توغولو امر د دې هیواد مشر کیم جونګ اون ورکړی و، او هغه په بریالي سره وتوغول شو. د خبر لمخ د شمالي کوریا د کوانګ منګسن څلور په نوم سټلایټ اوس په څلور نوي دقیقو کې د ځمکې په مدار را څرخي، او د هیواد په راتلونکي کې هم په فضا کې د نورو سټلایټونو د ځای په ځای کولو لپاره د توغندیو توغولو ته ادامه ورکړي. د شمالي کوریا د وروستي اقدام په وړاندې د ملګرو ملتونو عمومي منشي او ډیرو هیوادونو چټک عکس العمل وښود. د جنوبي کوریا او د امریکا په وزیر چارواکو وویل د دغه توغندي تر پردې لاندې پیونګیانګ د اټومي سروکو لیږدونکي لري واټن وشتونکې توغندي ازموي، چې دا ډول ازموینه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له څو پریکړې لیکونو څخه سرغړونه ده. په جنوبي کوریا کې میشتو د امریکایي ځواکونو یو قومندان توماس وانډل وویل: اوس د دې وخت دی چې دغه مسله مخته یوسو. موږ په دې اړه له نږدې سلامشورو او هماهنګۍ ته سترګې په لاره یو، او هم د هغه ګواښ په وړاندې د اقداماتو لپاره چې شمالي کوریا سولې او ثبات ته متوجه کړي دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د شمالي کوریا په وروستي اقدام ژور خواشینی څرګنده کړه، او وی ویل چې په توغول شوی توغندي کې د بلاستیک توغندیو ټکنالوژي کارول شوی و. هغه ویل شمالي کوریا باید لمسوونکي اقدامات پای ته ورسوي، او د کلکیش د کمولو لپاره له ټولو خواو سره د ګډ کار لپاره خپل ژمنې عملي کړي. پاین حال کې ملګرو ملتونو امنیت شورا د امریکا د متحده ایالاتونو جنوبي کوریا او جاپان په غوښتنه نن د ورځې ناوخته یو بیړنۍ غونډه پلان کړې چې د ملګرو ملتونو لخوا د نورو احتمالي بندیزونو مسله وڅېړي. شمالي کوریا دغه توغندې وروسته له هغې توغوي چې په جنوري میاشت کې د هایدروجن بم د ازموینه ادا کړې وه. واشنگټن د پیونګیانګ لخوا د لری واټن وشتونکو توغندي توغول د لابې ثباتي او لمسونې یو اقدام بللی. د جاپان صدر اعظم شینزو آبه هغه بیخي د نه منلو عمل بللی دی. روسي ویل پیونګیانګ په دې کار سره یو ځل بیا په ډاګه کړ چې د نړیوال قانون نورمونو ته درناوی نه کوي. د چین بهرنیو چارو وزارت پر دغه عمل خواشینی څرګنده کړې، او ویلي دي چې هغه د نړیوال مخالفت سره سره د شمالي کوریا پر دریځ چې وایي د توغندۍ او ټکنالوژي عملي کوي ټینګار دی. د فرانسې د ولسمشرۍ ماڼۍ د شمالي کوریا دغه اقدام غندلی، او هغه بې باک لمسوونکی عمل بللی، او په وړاندې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د چټکو او کلکو اقداماتو غوښتنه کړې ده. د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت هم د پیونګ یانګ لخوا د ملګرو ملتونو له پریکړې لیکونو د سرغړونو د دوام په صورت کې د شمالي کوریا په وړاندې د جدي اقداماتو خبرداری ورکړی دی. د شمالي کوریا د لری واټن ویشتونکو توغندي د توغولو د خبر په وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری یو ځل بیا له جاپان او جنوبي کوریا سره د واشنگټن د پوځي همکاري پر ژمنې ټینګار وکړ. کری وویل متحده ایالات به د ملګرو ملتونو له امنیت شورا سره کار وکړي چې د ملګرو ملتونو له پریکړې لیکونو څخه د سرغړونې په خاطر پیونګ یانګ ته د سزا ورکولو په برخه کې د پام وړ اقدامات وکړي. په عین حال کې د امریکا د ستراتیژیک پوځ قومندانې وویل سیستمونو یو توغندی کشف او تعقیب کړی چې ګمان کېږي هغه به فضا ته د شمالي کوریا توغندی و چې د هېواد د خپلې خاورې له جنوبي برخې توغولی وي. د جاپان ټلویزیون وویل چې د امریکا په مرسته په اوکیناوا کې د پټرویت مزایل د ته آماده و چې کړي توغول شوی توغندي ټوټې د جاپان د استوګنې سیمو ته انګواخ متوجه کړي هغه وویل.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خو خو بریالي وسی دا بیا هم تاسو ورکشه وي عزیزان او دوستان لټو. ګران اوریدونکو که تاسو خپل ورکشه وي عزیزان او دوستان لټوي کولای شي چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړي. د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغام پریږدي، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږي او خپل ورکشه وي عزیزان ولټوي. ګران اوریدونکو لنی کمرغه د نن ورځې په دغه پروګرام کې څو داسې تلیفوني پیغامونه رو په کومو کې چې د تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي. اوریدونکو رادیو ازادي ته تلیفون کړی دی او د دوه کسانو په اړه معلومات لري. د دې په څنګ کې داسې تلیفوني پیغامونه هم دي چې اوریدونکو موږ ته تلیفون کړی دی او ویلي دي چې د دوی د ورکو شو عزیزانو په اړه له ازادي راډیو نه تلیفوني پیغامونه خبره شوي دي چې دغه تلیفوني پیغامونه به هم ورته په خپل وخت سره خبره کړو. ګرانو دوستانو د دې په ځان کې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي، نو د دې پروګرام تر پایه له موږ سره پاتې شئ چې دا ټول تلیفوني پیغامونه واوري. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پروګرام ته غواګیاست. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې ونورئ تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. ګران دوستانو راځئ چې د پروګرام په پیل کې هغه تلیفوني پیغامونه تاسو در واورو چې د تاسو د ورکو شوو عزیزانو په اړه پکې معلومات دي. یعنی دا هغه عزیزان دي چې پیدا شوي دي، په دې اړه چې د دغو پیدا شوو عزیزانو په منځ کې د تاسو هم کوم ورک شوی عزیز وي، راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، زه سرور آغا د کندهار ولایت د جړی د ولسوالۍ څخه تاسو ته زحمت ورکوم. زموږ په کلي کې د حضرت الله په نامه باندې یو ورک عجز دی، دلته ګرځي، یو څه عصبي تکلیف هم لري. د هر چا کورو کې قریبي ما ته دي په د المبا شماره باندې زنګ ووي، 0 اویا 4 اویا 1 اویا 1 4. شماره یې واري بیا تکراروم، 0 اویا 4 اویا 1 اویا 1 4. مننه د ازادي راډیو په مخ مشه.
یو زل زابل ولایت مرکز ته خبرې کومه. یو ماشوم د درو یا سلور کلوزه پیدا شوی ده، درې سلور ورځې کېږي. زلې د زابل ولایت په سینک په علاقه کې وجود لري. د هر چا که دا ماشوم وي هغه دې په دغه شماره باندې له موږ سره تماس ونیسي، 0 اویا 1 اویا 1 اویا 4. دا شماره یاري بیا تکرارېږي، 0 اویا 1 اویا 1 اویا 4. دا پیغام یاري بیا واوري. یو ماشوم چې د درو یا سلور کلو د زابل په ولایت کې په مرکز کې په کلات کې د سیانک په علاقه کې پیدا شوی ده. ماشوم خبرې نه سای کولای چې د کوم ځای یم یا د کوم ځای راغلی یم. دا پیغام کړی د ماشوم که د هر چا وي په دغه شماره دې د موږ سره تماس ونیسي، 0 اویا 1 اویا 1 اویا 4. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000243461. یو ورې بیا وایم 0000243461. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000422211415. تلیفوني پیغامونه مو واوریدل ګران دوستانو. اوس راځو هغه برخې ته کوم چې ګرانو اوریدونکو آزادي راډیو ته تلیفون کړی دی او ویلي دي چې د آزادي راډیو له لارې نه د دوی د ورکو شوو عزیزانو په هکله پکې معلومات دي. یا ورور چې له کندهاره یې تلیفون کړی دی ویلي دي چې د نعمت په هکله د آزادي راډیو نه کوم تلیفوني پیغام خپور شوی دی. ګران وروره، د آزادي راډیو په آرشیف کې چې ما ولید د نعمت په هکله داسې تلیفوني پیغام نه دی خپور شوی، خو د یو ماشوم په هکله له ننګرهاره یو ورور تلیفوني پیغام موږ ته را لېږلی دی. اول به د دغه ګران ورور چې له کندهاره یې تلیفون کړی دی او یو ماشوم په نامه د نعمت لټوي د ده پیغام واورو. ورپسې به د هغه ورور تلیفوني پیغام واورو کوم چې له ننګرهاره یې موږ ته تلیفون کړی دی.
زه به راغه کندهار ولایت ته خبرې کوم. پرون تاسې د هلک د ورې کړی و د نعمت په نامه. زه اکاوم د لویې لبستونې ته خبرې کوم. څلور کاله کېږي تقریبا څه نظره کړ شوی دي. پرون تاسې د دوشنبې په ورځ لان ته ورکړي را سامال ټلیفون نمبر مو 0015-9500 0015-9500 د ټلیفون نمبر دی. کندهار ولایت
د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام واورید. اوس راځئ چې د هغه ماشوم په هکله کوم چې یو ورور له ننګرهاره تلیفون کړی دی تلیفوني پیغام واورو.
السلام علیکم، زم جانمرې ما تاسو سره د ننګرهار څخه په تماس کې ما یو دانه تنسلم ماشوم دی چې تور جامې په تن دی او په خوله ګونګای دی. د هر چای کولای شي چې راشي تر لاس یې کړي. ادرس جلال آباد خان نه پاس درخه کین پورته وای کولای شي چې راشي تر لاس یې کړي. موږ د ټلیفون شمیره ده اتاویا سلور سولیخ اتاویا پنځه یو. دا ماشومدار چای کولای شي چې راشي او ترلاسه کړي.
تلیفوني پیغام مو واورید. یو بل ګران ورور په نامه د محمد عالم افغان آزادي راډیو ته تلیفون کړی دی او ویلي دي چې د ورک شوي په هکله چې تاج محمد نومیږي له آزادي راډیو نه داسې تلیفوني پیغام خپور شوی دی. له موږ څخه هیله کړې ده چې دغه تلیفوني پیغام د تیار بیا خپور کړو. اول به د محمد عالم افغان تلیفوني پیغام واورو، ورپسې به د تاج محمد پاکله پکې معلومات تاسو ته خبر کړو.
زما پیغام دا دی، محمد عالم افغان یم، د پاکستان سبو پنجاب څخه خبره کوم. پرون چې د ورکشو عزیزانو پروګرام وو یو چا تلیفون را کړی وو د تاج محمد په باره کې. زما نمبر یې غوښتی او د هغو په وجه ما راډو فورن نه ونیولې نه د می اورېدلې. بیا یو بل عزیز ټلیفون را وکړي چې تاج محمد پیدا شوی د غزنی څخه چا ټلیفون کړی دی. نو زما نمبر که تاسو مهرباني وکړي یا یاغو ته ور میسج کړئ یا داغو نمبر ما ته را میسج کړئ. نمبر زما خو ستاسو په راډو کې شته 0038-10-15-103. دغه زما نمبر دی. یو وار بیا درته وایم 0038-10-15-103. نور مو وخت نه نیسم، په لوی علام سپارم. د ازادۍ راډیو زنده باد.
ګران ورور، د تاسو تلیفوني پیغام مو واورید. اوس تاسو ته هغه تلیفوني پیغام خبرو کوم چې د ازادۍ راډیو په آرشیف کې ثبت شوی دی د تاج محمد په اړه. راځي چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، تجدید ولایت کې بیا ابو بکر ولسوالی ما یو الک پیدا کړای دی د تاج محمد په نامه باندې. او افغانستان عمر لري دلته پلار یې بکی اکا دا هغه څنګه کله ورخ کی وایي
نو چیرې دغه د ماتاچ ووته وایاس زه په دا لک فلاس باندې ورکم 0 1 0 4 4 8 1 8 شماره یو ځل بیا وایم 0 1 0 4 4 8 1 8 راي ما شماره د کچیر بلاریا دلته اخره دنګ وای کله واش خدای شماره ډیر په تلیوانه باندې وای یا د شماره ماته وای پس وک باندې زبې د شماره نمشته کوم خدای په امان نور وخت نه ضایع کوم خدای په امان
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځ په څلورو بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري تاسیز مونږ غاغله ازادي رادیو خبرې په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیاست محترم اوریدونکو اوس راځي چې هغه ټلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان راټوي کېدای شي چې په دغو ټلیفوني پیغامونو کې د تاسو هم کوم ورک شوی عزیز یا دوست وي دغه ټلیفوني پیغامونه به یو ځای سره واورو
السلام علیکم ابوانا زادی رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه وایم زنه رحمت غلام نجیبی د کندهار ولایت اول نه هیو سدن پیام زما ورو د غلام حیدر په نامه د ونیم کال کې چې خپل کور څخه نادر کسوی د شپږم نه هی په سیمه کې نادر کسوی دی د پنځش کال په عمر دی زما سره دی په دا شمیره زنګ وهي 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
یو ځل شمیره بیا تکراروم: 0 0 8 8 1 5 0 0 0 3 4 8 5 0 8. من
ما یو د کاکا ویلي د 2011 کال کې ویلي چې ورک دي د احسان الله په نامه دی د کندهار په جاغه په جرتو په سیمه کې ورک شوی دی او هر مسلمان ورو ته کا چیرې د احسان الله په حق معلومات دي او یا هم احسان الله اوري نو ماته دې په دغه شمېره زنګ وکړي چې پر وسه ودرې نه سوه پنځه نوي درې سوه یوویشت شمېره زر بیا وایه چې پر وسه
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ٹیلیفون پر محمد خوشحال مجھے گرام دوست خالات کیجیے محمدی اور نادر کدی گئے ڈاکٹر عمر زی دے گئے دوست محمد دی خپل یا باندی میری
السلام علیکم. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه محمد مصطفی د لغمان ولایت د ولسوالۍ پیدستان تاسو ته تماس کړم. زموږ یو څه په نوم د محمد اشاف باندې پنځلس کاله کېږي چې د کراچۍ ښار نه ورځ دی. چا ته معلومات دي؟ نو موږ په دې نمبر باندې تماس کړي 0 0 7 10 85 67 90 وسلام.
نوروز پولیس کار نه نوروز ته موږ لاته ورک ده نظر کده خو زه به ګمړی د څوارلو سو کلو ده د ځینې کتابون ده او کله چا سره معلومات دي ما ته معلومات راکړي مخور له مسواري په لایې د غزنی ولایت نو دے سرګردانه بخښست شوال ان شاء الله انعام ورسیږي چې لیلا نه باید ونه باشي د مشماره د 0 1 0 0 1 0 0 0 3 د مشماره د 0 1 0 0 0 3
بلی السلام علیکم ز عبد المعطی د هلمند ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ څخه خبر کوم ز باور عبد الباری د 15 پښ کال کې چې په پاکستان کې د کوټې د ماماګان د کور څخه وتر دي حسابي تکلیف لري که هر څوک د پاره معلومات لري او یا د کوم چا سره وسره یا چیرې بندي نو مست دې په دې شمیرې ځانګو وي سپاراویا سلورا کیا یو 15 700 800 1500 800 بیا شماره زر بیا تکرارم سپاراویا سلورا کیا یو 15 1500 800 بل شماره وان سپاراویا و سو شپور سرویش پینزدویش درونیوی پداش مارا جز مستر رنگوی دری لکه اینام لری و سلام
الو سلام علیکو زب علمان والاک دنایو رسوالی هست خبر کوم زمان ماجی تیزی رضا پیغان در زادی را بیت پیردم نای ورو چه سمیولان نیوی زیاد کم شتان است یا ول اسکال عمر لری دا یو نیم کال کیجش دا کور ستللی دی نو هیڅ معلومات دره کې نهسته که دی په خپله زما غږ اوري یا بل مسلمان زه په هکله معلومات لري ما له دې په دغه شمېره باندې زنګ وي 0 1 0 1 1 5 1 0 1 0 1 1 1 5 1 1 3 1
السلام علیکم زه عبد الستار یم لپاره د ولایت ګلستان د ولسوالۍ نه زیو رسول شه قاریم الله ابراهیم په نامه باندې تقریبا 15 کال کیږي چې معلومات د قاریم الله ابراهیم ماته نشته د کندهار او د بولدک پر لوی لار باندې لکه څه نو هر مؤمن مسلمان ورو کې د قاریم الله ابراهیم په اړه معلومات لري او ماته تلیفون وکړي زما تلیفون شمیره ده 0 1 5 2 9 8 0 3 0 سلام به احترام
د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. زه بلال جلال آباد نه خبرې کوم. زما یو زوی چې نقیب الله نومیږي 18 کلن دی. تقریبا 2 کاله کېږي چې کور نه لادرکه شوی دی. که چاته د دې په هکله معلومات وي انساني او اسلامي همدردۍ له مخې ما سره په دې شماره زنګ ووهي 0 1 9 8 4 9 0 دې نه کوي که چاته د دې په هکله صحیح معلومات وي او 15,000 افغانۍ شیرینی هم ترلاسه کولی شي.
زنګ محمد کندهار څخه خبرې کوم چې ګور او د سلامونه وایم زما یو د ماما زوی ورک شوی دا 3 کاله کېږي ورک پیښ خپل نوم محمد د پلار نوم اته محمد شوی هر چا که پیدا کړي په دغه شمېره جومات زنګ ووایې تکرارم 0 1 0 0 0 شمېره زر بیا تکرارم 0 1 0 0 0 افغانی شیرنی ورکول کېږي کار چا پیدا کړي په دغه شمېره جومات زنګ ووایې نور وخت نه انسان د خدای په امر
زرغون کوټ چونیا کالی تور پړم تور بوتونه په ساده هر مسلمان ورور کا پیدا کړی پر داسې د پنځه نه راځي اوی ته نه چې د کندهار ولایت څخه خبرې کوم 0 1 0 0 9 15 8 3 یو چاره ته وویل چې د سربند سره پیدا شوی ده هغه ورور کا پیدا کړی پر داسې د پنځه نه راځي اوی ته ونه چې وسلام.
بله السلام علیکم زه به شیرینده له هلمند ولایت څخه خبر کوم. زموږ یو اکا دی چې میرزانی نیږي د دادیالله اکا دی د مامجسا اکا دی د حجلال ګل هواج تازه ګل اکا د اکا زوی دی د بایغس څخه د 10 کاله کېږي چې دی تللی دی هېڅ درک هېڅ معلومات یې نشته هر ورور مسلمان تک د ده په حق د معلوماتي ومشه دي په دغه نمبر ته دي کوم کې 0 1 0 8 2 2 5 3 کچیر دا نمبر نو سرخ بل نمبر دی 0 1 0 3 9 8 3 1 0. زموږ یو واقع دی چې مرزا نمیز یې دا دېرش کاله کېږي چې ورک دی. هر مسلمان ورور ته کفات یي او موږ ته دې په دغه نمبر ټلیفون کې 0 8 202 15 نمبر یو ځل بیا وایم 0 8 202 15. هر سړي که د دغه سړي په اړه موږ ته معلومات راکړه 1,00,000 افغانۍ به شي دي. وسلام.
ګران اوریدونکو محترم دوستانو، د نن ورځې لپاره د ازادي راډیو د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره وو. په دې لچه په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي که نه وي خیر، بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولیږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزی له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر 2 بجو پورې